لاس به جشوه درانو اوریدون کو یو زربیامو ز اسمت ساروان پا دیخ پروانه که هر کلی کم پا دیخ پروانه که چه ده آصف حبیبی پا تخنیکی همکاری ورندی کیجی ده اسلام آباد ده تلور ارخیزی غونده ده پریکلو او زنو نور موضوعاتو پاره را فرونه لرو او ده غراس جوان پا شیبو که اونیس پروگرام تر هر سورندی مو ده افغانستان او نره لورستی حال رحمت الله افغان خبروی
دا هم د مهمو خبرونو سره کی ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د محکمې د رئیس په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او د ایران د سپای پاستران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر دې غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قوو قوماندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جام کمپل کانفرانس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 میلادي کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دو اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس ووژل سو. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 9 بجې د محکمې مخې ته د ریموټ کنټرول مین له امله رامنځته شوه.
نن سهار 9 بجې ولایت محکمې رئیس یا شهري محکمې رئیس هم ورسره وو. چاودنه وشوه چې په دغه کې خپل محکمې رئیس او شهري محکمې رئیس په ګډون باندې څلور قاضیان زخمیان شو او څلور نفرام وګړي هغه هم زخمیان شو او سربېره په باندې یو ملي پولیس هغه شهید شوی دی.
ښاغلي صالح زیاته کړه په دې چاودنه کې څلور ملکیان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې په کې ویل شوي وو. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلمي استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې ناسمې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلمي په افغانستان کې د وروستیو نامنیو له کبله خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني لا د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونۍ لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ لپاره په واقعیت سره یو ډېر افتخار ځای دی چې زموږ لرغوني میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کېږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغوني دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د میسو په کان کې مندل شوي. دغه آثار په ځانګړیو صندوقونو کې چک جمهوریت انتقال او رغول شوي. د دغه نندارتون اعلانونه د پراخ ښار په بیلابیلو برخو کې لګول شوي وو. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کویټه کې لږ تر لږه او کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پار ته نږدې د کویټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټر پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به د حمله څیړي.
موږ څه وخت اړتیا لرو چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسې وګورئ چې دا خلک دومره کمزوري شوي چې اوس یوازې په نرمو اهدافونو حمله کوي.
د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس د محمد علي جعفري دا خبره راخیستې چې پرون یې ویلي، هغوی ادعا کړې چې سوریې ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفري زیاته کړه، د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني. نو په دې صورت کې ماته قطعي ده. یو شمیر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې په لسګونه غړي هلته وژل سوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریگا موګرنی د تهران او د نړۍ د لویو قوتونو ترمنځ پر اټومي مسلې د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرنی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده مشخصه وي، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره امادګي روانه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې وویل، د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه له ایران سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو ملاتړ کوي. او یوه بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په پیښه کې یو مسافر وژل سوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر علی محمد جما په یو غونډه کې وویل، مشکل تخنیکی نه و بلکې د یو بمی چاودنه و چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکې کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سختدریځې ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري، ساعت 10 بجې او 2 دقیقې د دې خبرونه په دوام کې اوري. په اسلام آباد کې څلور اخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو بنا ان دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولی د عالی شورا ځینې غړي وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته ووځي.
له مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
په فراه ولایت کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي.
فراه پورې دا پوسټ کې دی هغه سلسله افغاني اخي موږ ورته وایو ورو کې دا څه پیسې څه شي اخي موږ ته ځخاله ورو کې دا پوسټ موږ باندې خرڅ شي دي.
د دې اوسین نور راپورونو ترڅنګ اونیزه خبرونه ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپله درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. د سولې عالي شورا هم د پرونۍ غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
تمه کېږي په راروانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیزې غونډې د همغږې ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. پا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکزې وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. ښاغلی مظفری د پرونی څلور اړخیزې غونډې له پای ته رسېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو ښه پیل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یوه مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ریچارد اولسن د غرض د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ شي جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړۍ او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید دا شورا له سمبولیک وضعیته ووځي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. په دې اړه نور تفصیل د ناجي صافی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښه تجربې لري کله مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني د سولې عالي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بېغوري وکړي دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو د پرې کېدلو هغه کېږي د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي. هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بېطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1901 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بېطرفه وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له پیشو سره د مبارزه په برخه کې د دولت وزیر وایس پرمک وایي چې په بغلان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د بغلان په ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې د تصفیوي عملیاتو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې اړه مرزي احمدزی له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت له وزیر وایس پرمک سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې تر دې دمه له بې ځایه شویو کورنیو سره څومره مرستې شوي دي.
څلور پنځه کسان چې د قومي مشرانو د دندغوري و دلته زما په دفتر کې د ریاست جمهوري ته او بیا زما په دفتر کې راغلي وو، سره ما مجلس وکړ. دلته زموږ د حکومت مرکزي لاخانه او د ولایتي کمیته او ساختات موږ لرو پاسخدهي دپاره، بیا ما خپل رئیس سره هم خبرې وکړه او هغه امکانات چې د ولایت په سطحه دي انشاءالله دوی ته به موږ دوی ته اعداد ورکړو، زیات تجربه دوی ته رسیدګي وشو او نور امکانات چې په کابل کې ده دوی باید موږ ته به غږ وکړي چې د دوی کله چې د ولایتي کمیته د توان مشکلات ډېر هغه کې وو چې کېږي، بیا دوی مشته تماس مینیسي، بیا کومکونه مرست د کابل لاخانه باید موږ دوی سره خال وکړو، بیا کوم مشکل نشته دام کوو.
برمک صاحب محترم، کومې شمېر کورنۍ چې په بغلان او ولایت کې دوی د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او دغه کسان چې بې ځایه شوي دي دوی د اوسېدو لپاره او د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري او دوی دا شکایت کوي چې تر اوسه پورې د مرکزي حکومت لخوا د دوی سره مرستې نه دي شوي.
دا اوس وضعیت چې په بغلان که اوس مسلط ده، خصوصا د دندغوري او د شابدین په ساحه کې تاسو هم خبر شئ یو لږ ډېر پیچیده وضعیت دلته. زموږ امنیتي قوتونه هلته اوس پراته دي، د مخالفینو سره اوس په جګړه کې دي او د نظامي عملیات او عملیاتي ساعت چې ده ډېر یو هغه غټ ساعت ده. زما خبر دا ده چې زموږ ملکي خلک چې اوس بې ځای شوي دي، بیا هم زه تکرار کوم چې دوی کولی شي خپل نمایندګان، یعنې ټول ضروري نه ده چې یو دوه درې څلور نمایندګان حل هر ځای چې اوس دوی ځای په ځای شوي دي، دوی کولی شي خپل نمایندګان زموږ ریاست ولایتي ته، ریاست مرزا به اودس بغلان ته دوی خپل نمایندګان ولېږي، هلته ولېږي او دوی سره خبرې کوي. زموږ همکاران هلته آماده دي چې دوی ته پاسخګوي وکړي.
برمکس محترم، کوم شمېر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې د جګړو له امله بې ځای شوي دي، د دوی لپاره څه صورتلونکي پلانونه څه دي او په کوم مرستې چې تاسو ورسره کوئ په هغو کې کوم شیان شامل دي؟
کورنۍ چې کله چې دوی بې ځای کېږي، زموږ اولی پلان دا ده چې باید دوی سره عاجل مرسته وشي او ژر تر ژره چې وضعیت بیرته ښه کېږي له عملیاتي لحاظ نه دوی کولی شي بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. که داسې یو وضعیت هم وي چې دوی کورونه خراب شوي وي، یعنی تخریب شوي مکمل هر رقم شي، بیا انشاءالله حکومت هم موږ خپل پلانونه لرو چې دوی سره باید مرسته وکړو او مرستې چې اوس موږ کوو د عاجل تر ژره چې دوی سره باید یو مرسته وشي، دا مواد غذایي هم ده او مواد غیر غذایي، دا خیمه دي، نور شیان دي، دا یو استاندارد او معیاري پکیجونه دي بسته دي چې دوی سره موږ کولی شو مرسته وکړو.
له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک چې د بغلان د بې ځایه شویو په اړه د ازادي راډیو له خبریالي سره مرکه کوله. د بغلان په ډنډیخوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو د نشتو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي کورنۍ چې د ځینو راپورونو پر اساس د غړیو شمېر 40,000 تنو ته رسیږي وایي چې مرجوب له هم راوښتي دي. اکثره بې ځایه شوي په داسې حال کې پل خمري شهر او د مرکزی بغلان ولسوالیو ته تللي چې د کور وسایل ورڅخه پاتې دي. چارواکي د ډنډغوري ولسوالۍ د هغو بې ځایه شویو کورنیو شمېر 3,000 شي چې پل خمري ته تللي دي، خو بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې تر دې څو چنده زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډنډغوري کې هیڅوک پاتې شوي نه دي، د کور وسایل او څاروي هم لوټ شوي دي. دوی شکایت کوي چې په تیرو 12 یا 14 ورځو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر یو بل په ډزو کې یو شمېر عام خلک هم وژل شوي دي. د ډنډغوري اوسیدونکي وایي چې نه والی او نه نور چارواکي شکایت ته غوږ نیسي. د دوی شکایت سره ورو
تقریبا 40,000 فامیل اوس بې ځایه سوي دي، ټول ډنډ بې ځایه ده. یو کور په ډنډغوري کې نسته، ټول د موږ مالونه، د موږ اموال، د موږ جایدادونه ختم شو.
د موږ زخ ډېر مهاجرین راوتلي دي، دلته په دغه دښتو بیابانو کې پراته دي، کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي، مالونه هم لولګې مړه سو، کورونه هم ډک کورونه مان هم کلي ړنګ سو، رحم نسته. چې زخمي راوړو د اطراف هغه د طالب په نامه ولي، هلته بندي نه یې نه روپۍ اخلي، چې راتښتلي جنګونه
نه هغه د طالب په نامه مانی نیسی والی ته ورغځو غږم نه اوري امنیت ته ورځو غږم نه اوري قمندان د قولي اردو ته ورځو څلور اووه ورځې کېږي موږ ته وخت نه راکوي چې له ده سره ووینو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لس بجې او شل دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو، همداراز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه غبرګون وشو چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند شودنه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجې او ناسم چلند ادعاوي په کلکه تعقیب کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واپري.
که څه هم وړاندې تر دې په بېلابېلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوې شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پینټاګون دغه غږام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
موږ اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي، سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید پرې مسایلو کې تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2000 لومړي تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارول الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډېر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغیز شکوه شو. موږ په کامل معنا د افغان ځواکونو د شې روزنې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقوقو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوي په کلکه وڅېړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبليو بوش چې د امریکا ولسمشر و دغه کار مخالفت وکړ.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورسپانو سلی کلی
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د اسلام آباد د پرونی څلور اړخیز غونډې نتیجو او د سولې په اړه راپیدا شوو هیلو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه باید د افغانستان د سولې د ټینګښت ضمانت وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان د سولې په اړه پرله پسې غونډو ته خوشاله دي او د نظر یو شمېر خاوندان هم په دې باور دي چې دغه غونډې به بالاخره د سولې د ټینګښت لامل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په دې غونډو کې تر اوسه طالبانو برخه نه ده اخیستې او دا به هم امکان ونه لري چې طالبان په اسانه هغه شرایط ومني چې د سولې د پروسې ښکیل هیوادونه موافقه پرې کوي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو هیله بښونکې خبره دا ده چې په دې غونډو کې پاکستان برخه لري او پاکستان هغه هیواد دی چې طالبان رهبري کوي او تجهیزوي یې. کابل پوسټ په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې پرمختګونه تجربه کړي خو سمدستي هغو پرمختګونو ته خنډونه پیدا شوي دي. په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې له څلور اړخیزو غونډو سربیره په قطر کې هم د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې د سولې ټینګښت ته یې هیلې زیاتې کړي، خو د لیکوال په باور لا هم ځینې جګړه خوښوونکې کړۍ د سولې د خبرو مخالفت کوي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو له پیل سره سم باید اوربند هم وشي څو د افغانستان پرمختګ ته زمینه برابره شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په پرونۍ غونډه کې ښکېلو هیوادونو د سولې د لارې پر نقشې موافقه وکړه او ورته څلورمه غونډه به د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې جوړیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور پوښتنه دا ده چې روانې څلور اړخیزې غونډې به د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. لیکوال په خپله دې پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب لیکلی چې ویلي دي د فبروري تر پایه ممکن له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې په اړه د روانو غونډو د پریکړو عملي کولو ته هیله مند دی. په سرمقاله کې راغلي چې له شکونو او ستونزو سره سره تیره ورځ د سولې په اړه درېیمه څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه او دغه غونډې به په افغانستان کې دوامداره سولې ته زمینه برابره کړي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د کانونو پر غیر قانوني استخراج اندېښنه ښیي. وایي چې تر ډېره د دغو کانونو په چور او چپاول کې وسلوال مخالفان داست لري. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې کله ناکله د وسلوالو مخالفانو په مرسته د پاکستانیانو له لوري د دغه ډول چور او تالان راپورونه ورکړل شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د قانونو وزارت مسؤلان وایي چې په ناامنو ولایتونو کې د منرالي منابعو د امنیت ټینګښت لپاره امنیتي ارګانونو سره خبرې شوي او هیله لري چې دې مسالې ته توجه وشي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واورئ.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینی سره په هغه سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي لام دغه څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هل تخپل وسایت راوړي او په پټه قانون سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي. نو هغه سره په غږی په یو شمېر سیمو کې قانون استخراجوي.
له بلې خوا په ولسی جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلي قاسمي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سمو دي رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستاني اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملا د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکي درې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونه ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمېر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري. هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي او دا مسله یې له امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړي.
د افغانستان د منرالي منابعو د قانونو او سرچینو د امنیت تامین، د قاچاق نه مخنیوی او د غیر قانوني استخراج مخنیوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو وظیفه ده. تر هغه پورې چې په سیمو کې امنیت ټینګ نه وسي دا به ډېر سخت وسي چې زموږ انجینیر ولاړ سي نظارت. نو دا لومړی د امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې دا فضا
دا وزارت وای چې د منټالي منابعو د قانون متن چې لمخې د غیر قانوني استخراج مخه نیول کیږي جوړ شوی او ډیر ژر به عدلي وزارت ته واستول شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاټ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د راپورونو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه وړاندې کوو. خو اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه درته وایي.
تاکر شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دو اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس وژل سو. نامعلومو وسلوالو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې واکسیناتوران چې درې ورځې وړاندې تښتول شوي وو تېره شپه وژل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هلمند په امنیه قومندانۍ باندې د حملې مخه نیولې. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. او په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 نیوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجې پورې په همدغه صفه دوام کوي. په دې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجې پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. د افغانستان له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مرغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی خو وزارت یې په دې باور دی چې دا کار مرستې اغېزمنولی شي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مونگ تخنیکی نظر رسمی در در انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مونگ تخنیکی دیدگاله رو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي. پولیسی جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تر اخیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه نو بناً کمیسیون په دې تصمیم ونیوه تا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولی شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسیع تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولی شي کښت
قاچاق او د نشي مادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشي مادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د کونړ په مرکز نصر آباد کې په لسګونو کسانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د دوی بچان د عسکري دندې ته چمتو دي، خو باید لومړی په کونړ کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مظاهره د سهار په 10 بجو د کرهالې له کلي پیل شوه. د شهیدانو چوک ته له رارسېدو وروسته ولایتي شورا دفتر ته لاړه. په لاره کې حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل په کونړ کې هم هر ورځ جګړه وي. د ولایت مرکز او کورونا د مخالفینو د بریدونو ګواښ سره مخ وي. لومړی باید دلته امنیت ډاډمن شي، بیا دوی چمتو دي چې نور ولایتونو ته د امنیت د پیاوړتیا دپاره لاړ شي.
مخامخ مونږ ته 500 متره کې دلته دشمنان راځي، زمونږ ولایت د تهدید لاندې ده. د پیکا مرمۍ زمونږ په کورونو کې لګېږي، زمونږ ماشومان شهیدان ته پوسټې وسوې. مونږ د دې زور نه لرو، نو مونږ به هلمند څه وساتو؟ مونږ دغه خوښه ده چې ورور زمونږ بچې دې راوړي، خپل کونړ دې وساتي. که چېرته په کونړ کې وضع ارامه وي، بیا دې ورور سرلوړي دې لاړ شي. هلته
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار مظاهرینو ته وویل، کونړیانو په هر سخت جنگ کې برخه اخیستې ده، ټول افغانستان خپل کور ګڼي او بیا هم ساتنې ته تیار دي.
د کونړ ولایت د یو تهدید لاندې ده، دلته مشکلات زیات دي. موږ رئیس جمهور ته هم د دې غوښتنه کړې وه چې زموږ په ولایت کې سرحدي ځواکونه امنیتي ټول کم دي. زموږ غوښتنه چې دا سالمه غوښتنه ده، هغه غوښتنه دا ده چې زموږ د کونړ ولایت 2 شپېته کسان چې دي دا په ننګرهار کې خدمتي دي، د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي. زموږ یو کنډک چې دی، روغ کنډک چې دی، په فلورستان کې دی. د نصب عمر زموږ یو کنډک او ټوله چې دی دا په لوګر کې پروت دی. زموږ دغه کورونه چې دلته راوړل شي، زموږ د خپل کونړ خدمت دی ورکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای، کورنیو چارو وزارت له اکثرو ولایتونو کومکی پولیس هلمند ته غوښتي وو چې په هغو کې کونړ هم وو.
ما خطر سیم که 21 جوانی که خودشان حاضر بودن با دوسایت خوب یا انتقال شدن با سلاحایشان رفتن در کابل گوا برن.
موگ و توانیدو چه یه ویشت حق زوانان چه خپل هلمند تا دا تک دا پار تیارو دا خپلو وصلو سرمو پخو وسایلو که کابل تا انتقال کرل. هغوی اوس چمتو دی چه هلمند تلارشی، خو دلته هم ورته اړتیا ده چې باید د خپلو کورونو او ولایت ساتنه وکړي. خو افغانستان د ټولو شریک کور دی چې د وطن په هر برخه کې ضرورت پیدا کیږي، موږ چمتو یو چې هلته دنده ترسره کړو. ما ته وګورئ، زه له کوم ولایت کونړ ته راغلی یم. همداسې د نورو ولایتونو په سلګونو ځوانان د کونړ په غرونو او درو کې پراته دي او له خلکو دفاع کوي. هغه وای وزارت ته څو ځله ویلي چې دوی خپل کونړ کې د پولیسو کمی سره مخ دي، څه په نورستان او څه هم په نورو ولایتونو کې خدمت دي. لازمه ده چې هغو ولایتونو ته خپل پولیس منظور او د کونړ سه هم بیرته دلته راولېږي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که چیرته د کونړ امنیت ډاډمن نشي او په نورو ولایتونو کې خدمتي سرتیری کونړ ته راونه لیږل شي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او وایي په زور ورڅخه په لوی لارو کې پیسې اخیستل کیږي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 3 تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
په فراه ولایت کې د بارونکو لاریو چلونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ور یې نه کړي نو وهل ډبول کېږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ عبدالناصر فرید مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لویه لاره ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کېږي. دوی دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسېږي. له بلې خوا د فراه ولایت امنیه قمندان توریالی او پیدانی ازادي راډیو ته دغو چلوونکو د شکایت په وړاندې وایي چې ډېر ژر به دغه کار مخه ونیسي. د فراه ولایت امنیه قمندان په خبره پر لویو لارو د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړاو یې تر اوسه درې تنه پولیس نیولی او په راتلونکي کې به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوسته وو هغوی به نیولي دي، هغوی تر قانوني چلند به ورسره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته مونږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ عبدالناصر فرید بندر یو ستره ترانزیتي لاره چې بربړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لارې څخه په تیریدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د ژوند رنګونه
ستانون څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالۍ دی، فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول و؟ د هغوی سره چال چلند څه ډول و؟ څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 50 نفر وو چې تقریبا شل نفر انجینو نو ټول هلکانو او ټولو رقابت درلود. یو له بل سره انجینو انجینو سره هلکانو هلکانو هم انجینو سره درلود، انجینو هلکانو سره رقابت درلود، خو سالم رقابت.
نه هغه 50 کسانو ټولو لږ هغه اخر نمره هم د اخر نمره سره رقابت لري په اخره نمره.
خو بیا داسې یو دغه ورته درېدل زړه کې چې یعنې انجینو نه باید ما نمرې مخکې شي، انجینو چې باید دې نه ما نمرې مخکې شي، یعنې خو چې دا ټمبل دی څنګه داسې به
ستاسو په صنف کې جنکۍ تکړه وي که هلکان؟
صنف کې جنکۍ
اول نمره ګان او دویم نمره او درېیم نمره او تر دې اندازې پورې جنکۍ وي که هلکان؟
نه جنکۍ.
کله فارغ شوي هلک اول نمره وکړه جنۍ؟
نه جنۍ.
څه فکر کوې ولې جنکۍ تکړه یا جنکۍ ډېر اول نمره ګانې کېږي او هلکان نه اول نمره ګان کېږي؟
انجینې درس وایي، ډېر درس وایي، خو هلکان هم درس وایي، خو درس وایي ځکه چې الکان نور داسې کوم مشکل نه لري، نو انجینې باوجود چې د کور کار کوي او نور کارونه یې مشکلات دي بیا هم درس وایي زیاتره وخت. خو الکان که درس وایي بیا ډېر تکړه کېږي، خو الکان درس نه وایي ډېر.
په خپله باندې ته څومره نمره وي؟
اول کلو کې اول نمره، خو بیا د اخر کال کې دویمه فارغه شو.
ولې دویمه فارغه شوې؟ تا نه جنۍ مخکې شوې یا الکان درنه مخکې شول؟ ولې
جنۍ نمرې رانه جګې وې نو هغه مخکې شو.
آیا تا درس نه ویلي؟
نه ما درس ویلی و.
نو بیا څنګه هغه درنه مخکې شو؟
درسته خو څه و چې ما نمرې کمې شوې.
کومه واسطه یا نور څه؟ دا خو پکې رانغلم.
نه هغې جنۍ واسطه نه وه کړې، خو بل چا ما نمرې کمې کړې وې، خو هغه خپله بیا شاته وه.
کله چې بیا فارغ شي د هلکانو لپاره د کار چاپېریال ښه دی که د جونو لپاره؟
فعلاً خو دې شرایطو کې یو لپاره وظیفې نشته، یعنې دندې نشته دواړو لپاره، خو بیا هم هلکان هر چېرته وظیفه اخیستی شي، خو انجینې هر چېرته نشي تلی، کورنۍ اجازه نه ورته کوي، بل محیط داسې برابر نه وي چې هلته انجینې لاړ شي کار وکړي.
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي. د څلور اړخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې په خپل منځ کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي څلور اړخیزې خبرې بې ګټې بللې دي. اکانومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبرې وکړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکانومیک ټایمز همداراز د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرو ته اشاره کړې چې په یوه مرکه کې ویلي وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کوما حالت کې په روغتون کې بستري دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکو دی او د پنځشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمری کې پرې برید وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په ننګرهار کې پر زبیر خاکسار و چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او که کړی مو وي نو په کوم ډول؟ له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیستی؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لسګونه طریقې موجودې دي خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکي چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي. موږ نننۍ خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړي. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجودې دي خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې یې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور یې د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خرچینو بمونو طریقې موجودې دي چې ځینې یې ضررناکې او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوا یې د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزي سیمې دي لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا میان وي او د میان د انسانانو د خوراک دپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم ورته حلال ګرځولي دي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره به تللم، میانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو میي به مونې نیولو او کله به داسې و چې ډېر مایان به مونیول. چون فني او مسلکي خلک نه و، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان میان نیسي، د میانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جاله چي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دی او ډېر خلک یې چې زه یې پېژنم. زموږ یو نږدې ملګری په دغه پېښه کې شهید شو، مړ شو. نو میان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي او بالخصوص اوس په ننګرهار کې چې دا وخت خمیله ده.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بنډارونو کې ماهیان څه ډول پخیږي بیا هم استاد کمول.
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم، خو چې همدا ملګرو پخ کړي دي نو په تبۍ پخ کړي دي او په کړایي کې پخ کړي دي او په سیخ کې، چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نه مصرفېږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي.
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نور ذائقې کاروي، خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري.
سفر مې لرلو امریکې ته، امریکې کې مې چې یو ماهیانو خواړه چې هغه بالکل زمونږ د ماهیانو فرق هم نه و، خوند یې هم چندانې نه و، داسې د پیکوړې په شکل پخ شوی و، خو زما خوښ نه شو. بیا مې دپاره مې هم نه خواړه چې زه د دې ماهیانو او د سرکو او مسالو او دې کې پخ شوو ماهیانو سره عادت و، هغه راته ډېر بې خوند او بې ذائقې معلوم شو. ما خو ماهیان ډېر خوړلي، خو کومو خوندور ماهیان چې د لشو والی یا لشکې لري هغومره دا بې لشو ماهیان نه وي. د لشو ماهیان چې وي هغه خواږه یي، خوندور یي، او بالخصوص چې د کونړ د
اوریدونکو ماهیان بیلابیل ډولونه لري. د کابل ښار یو ماهی پخونکی ذبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي.
پاگو ډول د سلوار ده، راو ده، کراس ده، پتره ده، زغاره ده، لقه ده. دا میان دي ما خپل میانو کې دوه کاله کار کړی ده. سروبي کې دا وطني بیل خوند لري، دا پاکستاني بیل خوند لري، دا لقه مي بیل خوند لري، دا خام په خرخره تېسته کو. هغه خرخره به نيسته کو، بیا پس لغي مينځو، بیا اخته کو، وګو مالګ ورکو، کڅو کې د شخوي خوري ټوټه ټوټه کو، مساله ورکو، کاړه کې ورته واچو. کابل نور ترازي قندار نه راځي، لډې رو ډېر جان راځي. سروبي ته ډېر غټه مې پزي دالته دا خوري. جلال آباد لسه تامین نه ډاکټر نه تل اما چې څونه نری مسل جړی رګټ رسی هغه څنګه دی غوړی د څنګه خوش ک دا سری وکه به وینور خلل څه بس دی غوړی نوم به ولاګ نور به لودا راو باسی به موږ وسات قبګیرو تر عقل څه غټ قبګیری دی قبګیر باندې تر عقل به دوه خوړل و دا ما چې څونه نری ډیر رګټ رسی سړی باندې د مې وکه ډیر رګټ ورشه ده.
دای وای چې ډیر وخت له یو شمیر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړي، خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري. د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وایي چې په کابل کې د وړي لخوا څوک ماهیان نخري، خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي.
موږ خو په کابل کې اوسېږو، کابل کې اکثر د وړي خانه ماهیان نه اوسي او اکثر چې پیدا کېږي دا اوس سیزن ډېر د ځکه چې اوس ډېر دي، نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثر په بازارونو کې د منجلبي نور شیان سره یو ځای پخېږي، خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپله پخو او د بیرون نه یعنی راوړو د بازار نه هغه غیر صحیح اوسي. بازار کې چې اوس ماهیان راوتي اوسي نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي، کراچیګانو کې د بازار په مخ کې خرڅېږي. کله چې مایانې راوړل خاول خاغه خپله پاکوو، یعنی دننه کې چې څه ناکاره اوسي څه کوو او مسالهجاتو کې اخته کوي پرېدو تر څو چې ښه هغه مسالهجات یعنی د دې مایانو بوی هم ایسته کړي او هغه پاک کړي یعنی ښه حل شي. وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخو، یو دا چې کبابه وي یعنی چې بریانوي په غوړیو کې او یو دا چې خپله په داش کې په زرورق چې اوسي په هغه کې ږدو، مثلا لیمو یا داسې مرچ نور شیان سره. بیا وروسته له هغه نه په داش کې ږدو، داش کې د کمې درجې حرارت کې ږدو تر یو لس پنځلس دقیقو پورې. وروسته له هغه نه چې کله بس هغه یعنی بدون دینه چې هغه وسوځي یا داسې رنګ تیز شي همداسې هغه سپین رنګ یې پخېږي او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي نو هغه بیا په غوړیو کې د مساجاتو سره یو ځای کوو. په ژمي کې ډېر خوړل کېږي د لپاره چې هوا سړه اوسي او دا مایان خوړل چې ګرم دي، نو د هغه لپاره په ژمي کې ډېر خلک کاروي.
اغلی رقیه زیاتوي چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري. د کابل پوهنتون یو ماسله نعیمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري، خو د ماهیانو د اخیستلو طریقه یاده کړي.
زه خپله میمایانه تخصي خو من کورنۍ کې مور مې یو پلار مې څکل اخلي، نو دوی کله چې غواړي د دې نه ډډه شي چې دا ماهیان تازه راغلي یا پخوانی دي نو دوی ګوته ږدي په د مایي کچېرې، نو د دوی ګوته چکر لره نو دوی پوهېږي چې دا مایي زوړ ده او کچېرې په عادي حالت وه نو پوهېږي دا ماهیان تازه دي. او بل دا چې غوږې ګوري، کچېرې غوږې سور و نو پوهېږي تمایان تازه راوي.
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوي نو د یوې میلې په شکل نوره کورنۍ راټولېږي او پخوي. اوریدونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمیر ناوړه طریقې هم دود شوي دي. ماهی پخونکی زبیح الله په دې اکله وایي،
تیر کال په خپله لمنګه نه ډنډ کې خلکو دوا ورته واچول، داسې حالو چې دا سپینې خېټو میانو په دې سر باندې پراته وو، رقم دوا ورته واچول، زامیان وخوړل په چشیغه کې ورته واچول، نه نه هه بېچارګان غونډه مغه اوبو کې مړه شو، نه چې هغه مه وخوړل، نه څو په هغه کوي اوس پاس باندې نغلو کې داسې میان دي چې خل بمونه ورچ مغه بم په زاره باندې اخو چې بم وچویږي اوبو کې دا راځي کې دا څوک نه وایي دغه میان دی مونږ وطن ګټه ده، هغه د پرېږد هغه پېښ ښکاري خو دونه کوي، بم چې واچي ټټ اوبو کې چې وچویږي هغه هغه د میان غونډ سر ته راځي کې مړې کې هغه نور جالۍ ورسره غټه جالۍ دسې لکته کې ورکړي هغې باندې راچی بیا پس له غیره ټولې یا ډېر ورځ اسانه دي ته خو ډېر تاوان نسي میانو ته هغه
د دې په خبره چې د ماهیانو دا ډول ښکار بدې پایلې لري. اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دینی عالم خاکساری په اړه وایي،
صحیح ده، د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلال وي، الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې سي انسان له هغې نه فایده واخلي، خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي تر څو پورې سي د مایانو نسل ته هم ډېر ضرر نه وي او هغومره شی را ونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي، باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شار د جګړې تر سو بمدستي سو یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسېږي، د اسلام له نگاه نه ناروا ده، باید موږ د هغې نه اجتناب وکړو.
مینوالو، په افغاني ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کماوالی په اړه وایي،
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده، کوم چې الله موږ ته مهیا کړی دي، شودا او ماسته د الله لوی نعمت دی، موږ باید دغه نعمت همیشه وکړو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري، دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي. نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی، موږ ته ټولنه کې پاتې دی، نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څه څوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی وي.
د نوموړي په خبره چې د ماهي غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي.
درنو اوریدونکو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته تماموو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. ستم مکڑا گرانا
مامي زورا وا داسي خوما كوا مامي زورا وا داسي خوما كوا زباب يسري شما زبا شم تبا تكشوي جودا لما تكشوي خفا نو داسي مكوا داسي خوما كوا مخما الوا شوي خفا نو داسي مكوا